سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمباله خبر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی دستانه شوي دي. د امریکا د ورنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر شپه خبرلاند ویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1991 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو په فراکی د قصاص د حکم ننګه کړی دا ویلي دي چې تر ډیره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر تایید وروسته عملي کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یې په ټولنیز 20,000 ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سلګونو زرو ماشومانو د زده کړې خبره داسې مهال کوي چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. ایران کې د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د لومړي ځل لپاره د اعدام سزا تطبیق شوه. د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري آژانس وویل چې محسن شکاری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استیناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغې مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوې وه نیول شوی و او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور شوی و چې په قصدي توګه د وشلو د ترهې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او همدې امنیتي ځواکونو پر یو افسر ټپي کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د بشري حقونو مدافع ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا د دغه مظاهرو په تړاو په زرګونو سانو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. او د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کنارن وایي هیواد به یې په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورټ پرته پکې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم خبرې اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د دې هیواد د غړو مخه نیسي د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ونه کړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانونی کډوالو د تک مهم لار بلل کیږي. په شنګن ازون کې پر سویس، ناروې، لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپایي ټولنې د وو شو هیوادونو غړي شامل دي. تاسو ته ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر آیت پورې تړلی دی. دغه څرګندونې تر کومه سمې دي؟ د سیاسي چارو کارپوه مپوښتلی دی.
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
افغانستان کې لومړنی علني قصاص په کوردننه او بهر خبرګورونه راپړولې دي. د چسنګه وړاندې خبرونه کوي درته وایو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو جهي صندوق یونیسف وایي د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې.
اوروزګان ته به هم ورشو چې په اوروزګان کې په چورو ولسوالۍ کې پر څه باندې 4,000 کورنۍ باندې مرستې وشل شوې دي. د دې مرستو جزئیات پر وروسته درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ام ستړي مشه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس وست وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان مېرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. خغلی وست په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره لیدنه وروسته په څو بیلابیلو ټوټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی وست په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس وست په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی وست دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځیو دروازې تړل شوې، خزي په ډېرې دولتي ادارو کې لکار را ګرځول شوې، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالو مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس وست په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس وست سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خغلی وست ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس وست جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي. خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې څومره ګټورې دي، زموږ همکار خطر پردیس د سیاسي چارو شنونکي قسمت قانی سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی، نورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی پیاوړی دی په افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو، دغه هم فقط
هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي. یعنی زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنا درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي ځکه چې په داخل د افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دي خو د پیر په زور باندې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هیله دا ده چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم ورباندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا له لاسه رسېږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسېږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جورجالی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ وکولای شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدواره کیدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
که امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي موږ ډېر صدق کوو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې 40 کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودي.
د سیاسي چارو شرونکی عصمت قانی و چې خطر پر دې سره یې د تمویز د سفر پر جزئیات خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یونیسف د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکی کال به د نوو او خړو شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا هم خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف ویاند سلام آل جنایي وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه کو ته د څښاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزو مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په باید د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډېر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څه اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا، له بل لوري ککړ اوبه زموږ د کورنۍ 2 کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څوش په ځنډنې اوبه په ټانکرونو کې راوړل کیږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تیرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځنډنې اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کنند.
په تیر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بې ساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېر ورځ د روسیې په یو بریډ کې لس کسان وژل شوي دي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي چې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او مزایل ویشتي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ، د تیلو په یوه ټانک، په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې سولیس کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر لس تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا څو توغندوي بریدونه کړي دي. دا ښار په دونسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو توغندوي بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چا ته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینرهو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونو پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې د دې هېواد د برېښنا پر تاسیساتو، د توغندیو او مزایلو څه باندې زر حملې کړي، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو اتو څپو کې د هېواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هېواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پارچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګوزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیستم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوال سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملې له انساني کراماتو لرې بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په فاره ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ خبریالانو ته ویل، دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بد رنګ تیر ته ستنېږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوش کا ویلي چې د اعدام حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حق سرغړونه ده او په عام محضر کې عملي کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فرا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه یې غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشیا ګاسمن تازه آزادۍ رادیو ته ویلي، که چیرې طالبان د ده په خبره خپل ظالمانه اقدامات له سره پیل کړي نو نړیوال به یې ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یوه ناسمه پرېکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هرو شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. له دې فعالانو یوې جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي، نه دې د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دې وشي او خلک د فقر او بېوزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وژل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شي.
د اسلامي چارو ځینی پوهان وایي چې شرعي حدود باید د یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په څیر په یوه ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوي او لومړني کارونه نه وي شوي، راسن د کیفری مسایلو خوا ته تلل به معکوسه پایله ولري. په ځانګړي توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، دا د ټولنې فضا نوره هم د تاوتریخوالي خوا ته بیایي.
نوموړی زیاتوي، د علمي څېړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کېږي چې جنایي مسایل دې له ځنډ سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه ښوونې او روزنې او امنیت ته دې لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګنی په یو پیغام کې ټولو مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
اوس به کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تندور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو 10 کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو هم د تنور د جوړولو فرمایشونه رسی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم ښه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین ران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یم، یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ، اوس 15 روپۍ یوه دانه، 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شی دی، دا موږ ته ضرورت دپاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات باندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک دلاري نوي، انټرنیټ دلاري نوي. شرور منګ جا افغانستان کې ډېر په غټ ستونزې کې منګ د تیر نظام عسکریو سربازان او کمانډانان د ټول په ستونزې کې بند پاتې دي. او کم چې جنرالان وو کم چې هغه هغه ټول وښې دي. منګ د سربازانو غم دی وخوري او زیادې ورته وټکي چې دې ځای ته راشئ چې منګ وباسو. دا په نړیوالو ته د منګ پیغام بری راس ورسوو نشر کړي. افغانستان کې آزادو راډیو نشرات هم بند کړي دی لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان ادر د پیغام پر دم دلته آزادی رادیو کارنه کوي. موږ غواړو چې آزادی رادیو را د فعال کړي. د لغمان اړوند مسولینو ته دا پیغام پرې دو چې موږ ته د آزادی رادیو برته جوړ کړي، برته د نشرات را د فعال کړي. دلته د آزادی رادیو نشرات کارنه کوي. آزادی رادیو د تل ژوند دی، امریکا د تل ژوند دی.
ولایت د لارام د ولسوالۍ سیمې زبتر ته پرې شې دی. د هر څو نړیوالې مرستې چې راځي دا مستحق خلک چې دغه سپاتېږي. نو هیله مو ده چې دا موږ پرې نږدې دا پله په جنګو په سایې کمربند په سایې کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتېږو. هیله مې ده چې دا زموږ غږ ته نړیوالو تر موسو پورې ورسوي.
په دې خپه یو چې ستاسو راډیو په افغانستان کې د ایم بت سپو باندې بند شوې ده. یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمنه کوئ، د دونه خواهش دغه ده چې د رایفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي. نو دا کارونه باید ونه شي. ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم. آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې د ما پیغام نشر کړي. دلته په هلمند کې چې دا کومې مرستې ویشه کېږي وروره، خوارو غریب ته چندانې رسېږم نه. کار تر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم، ستړی یم. نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني. او که چا ته وایي وروره هغه څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه. نو دغه مامورین هم په دغه کې څه ملامت دي. دغه دا مامورین دي سره فکر د ځان سره وایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دوی منی مایتر اور رسیدو په دې برخه کې درته د مخکخ او خزو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د ښکارندوی کې وشه طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی تستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښیي طالبان د 2019 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل پټاکه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یې په ټولنیزو شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. ایران د روسیو مظاهرو پر یو کډونوال د نوبلی زل لپاره د اعدام سزا تطبیق کړه. ایران د قضایی ادارې اړوند د میزان خبری ژانس ویل چې محسن شکری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغو مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په توقف کې د 23 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوی نیول شوی او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور پور شوی و چې په قصدي توګه د وژلو د طرحې د خپرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی و. هم یې د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی و. او د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد باید په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو اتباعي له پاسپورټ پرته په کې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د هیواد د غړیتوب مخه نیسي نور څه زیات ونه کړل. رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مهمې لارې بلل شوې دي.
مخکخې خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکښ شزی خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړی. په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال ګڼ تجارتونه او سوداګری فعالې وې. شزو هم په دغه برخه کې د پام وړ فعالیت کاوه. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او ګڼې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ګڼ تجارتونه وتړل شول او شزې پر کور کښېنستې. نن په مخکښ شزې خبرونه کې له داسې شزو سره خبرې کوو چې سوداګري کوي او نورو شزو ته یې هم د کار فرصتونه برابر کړي دي. د دوی سره به خبرې کوو چې څنګه یې وکړای سول خپل تجارتونه پرانیستي پاتې کړي او څه لامل شو چې دوی دا ډول تجارتونه را ایستلي دي. د دې خبرونې ملمنی مرزیه چې د لورا برانډ مشره ده او د جامو تجارت کوي او همداراز شایسته عاطف چې په پښتونخوا کې خپل کوچنی تجارت جوړ کړی دی او شوه ته د کار زمينه برابره کړې ده په دې خبرونې کې لمر سره خبرې کوي. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونې کې ګډون کوئ. زموږ دواړي ملمنی لمر سره د ټلیفون لاله وصل شوی دی. مرزیه جان اول به تاسو تراسم تاسو د جامو تجارت کوي کله چې طالبانو په افغانستان کې ځل بیا واک تر لاسه کړ شزینه تجارانی له څه ډول وضعیت سره مخامخ شوی؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې مو وخت را کړ. متاسفانه کله نه چې طالبان افغانستان ونی او بیا په ټوله کې د کابل وضعیت ټوله ته معلوم ده چې څومره محدودیتونه او ستونزې د میرمنو پر وړاندې رامنځته شوې او تر کومه حده پورې خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل، خپل تجارتونه او یا هم هغه تجارتونه چې تر اوسه پورې هم فعال دي. لوی مثال دغه چې مثلا موږ د راتلونکو 50 کلونو لپاره متفاوت طرح او پلانونه او برنامه درلوده چې هغه مو باید عملي کړي وای، خو بدبختانه د طالبانو پر اتک سره زموږ برنامه ټولې همداسې پاتې شولې او اوس مهال هم سره د دې چې زموږ کارونه روان دي، فعالیتونه مو دوام لري، خو کوم پلانونه چې موږ ورته درلودل هغه ټول همداسې پاتې شوي دي. او اوس مهال موږ په خپلو کارونو باندې برندنګ کوو او غوښتل مو چې یو ډېر ښه موقعیت د خپلو کارونو لپاره لاسته راوړو. خو هغه پلانونه او برنامه چیز موږ پاتې شولې، اوس متاسفانه موږ فقط همدا د دکاندارانو په شکل باندې دکانداری کوو، کارونو ته دوام ورکوو. فقط هدف مو دغه ده چې د اوس لپاره دغه کارونه ونه تړل سي او کوم کسان چې موږ سره په دندو باندې مصروف دي دوی خپلې وظیفې له لاسه ورنه کړي. په عایداتو کې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، د دوی راتګ او د برنامو تغییر کول یا هم هغه کوم پلانونه چې موږ درلودل، کوم ډیزاینونه چې موږ جوړول، کوم سیستم چې موږ ورته برابر کړی و، دا متاسفانه هر څه له لاسه مو ووتل. کوشش کوو نورې لارې ورته پیدا کړو، خو دا چې یو مناسبه لار او سمه لار ورته پیدا کېږي دا ډېر زیات وخت ته ضرورت لري او ډېر حمایت سرمایه ته ضرورت لري چې موږ دغه خطر یا دغه ریسک د اوس لپاره د خپلو کانونو لپاره اخیستی نسو، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان حالات سم و دقیق معلوم نه دي چې واقعا تر راتلونکو څو وخته پورې نور څه کېږي، د ښځو لپاره څه بدلونونه رامنځته کېږي، آیا د پخوا په شکل به دوی د ښځو کارونه ومني او کنه. دا هغه ستونزې دي چې د ښځو د تجارتونو پر وړاندې رامنځته شوې دي.
بله، ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم مرزی جانی. شایسته عاطف، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. تاسو هم په پښتونخوا کې یو تجارت جوړ کړی دی، ستاسو په وینا دا تجارت وړ دی، وړوکی دی، خو که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول تجارت دی او تاسو کوم فعالیتونه کوي؟
جی، السلام علیکم، ډېر احترامات، ډېره ډېره مهرباني منالې ګولي. څنګه تاسو؟ څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زما کاروبار چې کوم دی اوس شروع شوی دی، لږ ډېر لږ وخت وشو، خو زموږ اراده ډېرې بلند دي، انشاءالله ډېر مخکې رسولو ته خیال دی. او دا بیسیکلی چې کوم دی نو د ښځو دپاره شروع شوی دی، چې دی کې ښځې چې کوم دی په خپلو خپو درېږي او چاته محتاج نه وي، کو هغه زوی دی، کو هغه خاوند دی او کو هغه روریان دی. خو چې ښځې په خپل خپو باندې ولاړې په کور کې وړوکې وړوکې کاروبار شروع کړي او هغې چې کوم دی نو بس په خپله باندې لکه خود مختاري. زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو دا به انشاءالله نورو په ښارونو کې شروع کېږي. فی الحال خو دا د 4 دینه موږ شروعات چې کړی دی، دې کې ما سره چې دی نو دا 4 دی لوکل جنې کېم دی او دې کې چې کوم دی نو د ډیر او د باجاور جنې کېم دی. د لرې بره زما خواهش چې افغانستان جنې کې چې کوم دی هغه په کوم غواخلو کو چرته ما سره نږدې وي، نو زه به ضرور په خوشاله سره د دوی په کار شروع کول کې د دې چې کوم دی نو څومره زمانه کېږي، نو زه باغې سره منډه وخم.
مننه شایسته. بله، که تاسو په دې برخه کې یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سوداګري د تجارت چې دی اصلا دغه بزنس پر کومه برخه کې دی؟ تاسو جامې جوړوي، څه شي کوي؟
زمونږ چې کوم دی دا شروعات چې کوم دی مونږ کړو د بوتیک لپاره، چې زما د خیال چې زما کور کې کپڑے ډیزاین کوم او جنکې جوړې او بیا به مونږ دغه شانتي آنلاین سیل کوو کنه. او دې کې دا زبر چې دینو دې ټیم کې دا واک د مشرانو شکریا ادا کوم چې هغه دومره ښه پلیټ فارم جوړ کړی دی چې هغه کې ډېر ځات افغانیان او پاکستانیان پښتني راغونډې کړي دي او هغه یو بل لپاره کې ډېر ځات سپورټ ورکړي دی، یو بل ملاتړ دی. ماته پکې یو افغاني جنې ویلو سہیلا محمد، دا غې ډېر شکریا ادا کوم، هغه زماره له حوصله او چته کړي و چې هغه ماته ویلو چې ته آنلاین سیل کولې شې، دا غې نورې ملګری دی غیم د غشان شروع کړي د نورو ملکونو ته کوي. نو خیال کوم د غشانو چې لومبي بوتیک په کې به موږ کپڑے جوړو، هغه به بیا موږ آنلاین سیل کوو او چې هغه موږ جوړ کړو بیا دلته نږدې زموږ په علاقې کې خلکو وکړي، نو هغه رانا کپڑے هغه دلته سیل شوي او هغه بیا خپل کپڑے جوړي چې موږ له تاسو کپڑے جوړ کړي. نو زموږ دوه سیکشن دي، یو موږ بوتیک لپاره کار کوو چې موږ تیارې کپڑے جوړو، هغه ډیزاین کوو، هغه باندې کار مارکو، بیا سیل کوو. او بل طرف ته چې کوم دی نو خلک چې څوک کپڑے جوړي بس خپل سایز مزه کوي، موږ هغه لکه موږ له ټیلرینګ سرویسز ورکو.
مرزی جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو تجارت اوس ډېر ضربه لیدلې ده او هغه سې نه دی فعال لکه مخکې چې و، خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه وکړای سول چې خپلې سوداګرۍ ته پر دغو ټولو ستونزو سربېره بیا هم دوام ورکړي، ځکه چې د ډېرو ښځو تجارتونه بند سول؟
مصروف دی او تقریبا مهمه و او دا چې ما په تیرو څلورو کلونو کې په خپلو کارونو باندې ډېر زیات لګښت کړی و او ډېر زحمتونه مې ایستلي و. واقعا په مغه خپلو خوارۍ مې زړه خوږېده او نه مې غوښتل چې دا کارونه باید بند شي، ولې تغییرات صرف په څلورو کې باید پکې راوستل شوي وای، ځکه موږ د تیر فشار نه شوای کولای چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. دغه څو موارد د دې لامل شول چې ما په دې باندې فکر وکړ تر هغه وخته چې اول خود خدای نکنه بیا که احیانا دست یو توسو ده که هر احتمال باید پنادر که اونی سوسی، حتی دیده ایم که او سی مثلا پارکون بنتوی دی دیده احتمال همشته چه بلاخره ده خزو پکارونو بانده یا ده خزو پخیاتی بانده یا پدی برخه که کارکوه بانده و پفیشن بانده و دیزن بانده هم بلدیزون راشی نو طرق و وقتا پر مخ پلو کارونو تا کوشش و کسی پیاو رقم بانده دوام مرکو او اوس محال مثلا مخ نوی تره و پلانون و برنامه چه و تجاره مو که احیانا لدس یا مشکل سر مخ مخامختی گو چه بای فکو، زکه هیچ وقت زد کارونو ده بندهولو یا دا چه مثلا دری برخه که خپل فعالیتونو بند کرم درس یا نیت و پلان نلرم او دا چه اوس شرایط سخت سویدی دیگه لپر مو باید نوی برنامه رو لرو، دا چه په چه دوله مخی اوس و سنگ کارونو باید دوام لری. اوس محال ده تکنولوژی دنیا ده مکولی سو آنلاین کارونو هم تر سرکو مکولی شو لکورت خ مر مرمنه چې موږ سره مصروف دي د دې ډېر برخه د خپلو کورونو نه موږ سره کارونه کوي، نو په هیڅ صورت دا اوسنی وضعیت د دې لامل کېدلی نه شي چې موږ په کارونو باندې تر دې اندازې پورې منفي تاثیرات ولري چې موږ د خپل کارونه بند وو، ځکه کله چې موږ دا کار شروع کړی و په هغه وخت کې امنیتي حالات ډېر زیات ښه نه وو، ولې په یو شکل باندې موږ مبارزه کوله، کار مو کولو، یو امیدواري مو ورته درلودله. د مخه ټولو ستونزو سربېره موږ کارونه شروع کړل او تر اوسه پورې مو دوام ورکړی او هر ډول حالات چې موږ سره مخامخ کېږو هر ډول حالات چې راځي موږ باید دې کارونو ته دوام ورکړو. دیر اندازه پوری خود ما پول نیت دقیقه چه باید دا کارونم مطلق باید افغانستان که عملی کارونه ولرم که بازارونه هم نور دنیاوی پقید خو ایت کن مشکل نسته، ولی کچیر احیانا پا کابل که یا پا وطن که زموک مشکلات دی حد تاو رسیدل زموک مجبور سوال فکار کار دا کارونه بند خو موک کولی سوال نور لیواتونه نه ولی نور زرینونه کارونه هم سیده ما وقت ورد.
مننه مرزی جانی، زبرت تاسو ترازم. شایسته جانی، تاسو څخه بل پښتنه دغه کوم چې تاسو د بوتیک یادونه وکړه، تاسو بوتیک په کوم ځای کې وی او په دغه تجارتي مرکز کې چې تاسو جوړ کړی دی دلته څومره شذي اوس کار کوي فعلاً؟
خجی زما بوتیک چې کوم دی داغي نوم دی فیشن زون او دا چې کوم دی نو 400 کې مین 400 کې په غنی خان روډ باندې دی او دې ټیم کې ما سره چې دین او دولس جن کې لګیا دي کار کوي او دین علاوه نورې ډېرې راځي چې موږ ته چلو خایا او زاغې ته چې کوم دی نو فری کې د زیرو ناغې ته سټارټ کوم چې سټیچنګ یا چې د امبرایډري دا څنګه شروع کیږي، نو بس وړوکې غونتې کوشش دی، کوشش کوو چې څنګه ښځې چې کوم دی خپل خپو باندې ادرېدل غواړي، څنګه چې جون تېرول غواړي، نو زما امید دی الله نه چې دی به تکړه شي کمی چې مال راځي او انشاءالله د چا هم چې خواهش دی موږ سره نږدې دي یا ما له ځان را رسول شي چلې زده کول غواړي زموږ خدمات هغې دپاره فری کې چې دی حاضر دی، چې څوک لکه سټیچنګ کول غواړي که نه نو د زیرو نه چې څه شروع کولي هغه هغې ته زخیم، ځکه چې زمونږ سره خوا کې نږدې یو خوابل خوا ډېر لکه غریبان کسان اوسېږي، زما خواهش دی بلکې زما کوشش دا دی چې دی عزه کې او دی بیا کور کې ځان له وړوکې پیمانې باندې څه کاروبار شروع کړي نو هغې ته به اسانه، نو دې دپاره زه چې کوم دی هغې ته ویلکم کوم څوک هم چې راځي ماشومانې دي جینکې دي یا پکې کونډې دي، نو دا د هغې دپاره زما وړوکې غونتې کوشش دی چې کوم.
موږ تاسو خبر یو چې په افغانستان کې پر ښځو باندې ډېر بندیزونه وضع سوي دي په دې وروستیو کې، نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې د ښځو د وضعیت د بدلولو لپاره دا ډول واړه تجارتونه څومره مرسته کولای شي د دوی سره؟
ملالہ جان څنګه چې ما ته شروع کې ویل کنه چې پښتانه ټول یو دی کوغلر بر افغان دی کوغ زمونږ دا د خیبر پختونخوا دی دا ټول یو پښتانه دی دا ټول چې دی روڼه خوین دی موږ یو بل پکار راځو زه صرف د چارسدې د پښتنو لپاره خبره نه کوم زه د پښتنو لپاره خبره کوم هغه چې هر طرف ته دی زه هر څوک ته کوم دینو زه دی ویلکم کوم چې راځي او هغه ته زما لپاره چل خودل به زما د خوشاله خبرې خو دا تاسو چې څنګه خبر وکړه چې داسې وړي وړي سنټر په هر ښار کې جوړ شوې او کوم هغه سره نږدې کسانې چې کوم د دې شوق لري چلی ز کول غواړي کو دا غي وس کیږي او کغه به وسی کو دا دغه جون کې ډیر بدلون راوستي شي هغه په خپل خو او درې دي شي څنګه چې ما تاسو ته ویلو کنه چې زه بغواړم چې یو خزه د خپل خاوند ته محتاج نه پیسو ته پاره چې لاس وته نه سي چې مال چې پاره پیسې پکړه دي چې هغه خپل غټي خپل لګي نو دې کې به جون کې ډیر زیات خوشاله راځي چې خزه خاوند په خپل باندې دواړه خود مختاري او غي بیا د خپل بچو خو تربيت کول شي چې کوم ځای کې د پیسې لږ کمی ویل ته بیا جګړه او دا لانجه پکې ډیر زیات راځي نو چې دا چې وړې وړې سنټر یو دی د خزه چلونې ځکه کې یا پکې مزدوري کوي نو دی له بلا سلس راسه پیسې راځي نو دا بډې راځي ته خه خبره چې دا شانته سوچ هر انسان شروع کيو دا وړې وړې سنټر چې جوړ شي نو دا بډې راځي کارو کې
مننه شایسته جانی مرزه جانی تاسو یادونه وکړه چې تاسو تجارت 115 شذو ته د کار زمينه برابر کړې و مخکي نو په دغه برخه کې کستاس ته خدا پښتنه کوم چې دغه شذي تر تاسو پورې خپل کارونه په څه ډول باندې رسوي آیا تاسو دوی ته ورځي د دوی څخه کار ټولوي که دوی تاسو ته راځي
زموږ خو مخکې دا په دغه تعداد مېرمنې چې موږ استخدام کړې وې ټول نارینه او سره کومه یو مرکز کې کار کوي او بیا د طالبانو له راتګ وروسته د دې لپاره چې موږ لپاره یا هم د همدغه مېرمنو لپاره جنجال جوړ نه شي مشکل جوړ نه شي ځکه په غو لومړیو وختونو کې خو د کور په کور تلاشيګان زیاتې وي یا هم د ښځو پر وړاندې امن نه وي کویدات چې وځه کېدل خلک واقعا ډېر زیات ویریدل نو په مغه اساس او په مغه ظرفیت باندې موږ دوه نور مرکزونه ورته جوړ کړل یو دا چې د څه دوه سیمو کې موږ مرکزونه ورته جوړ کړل چې عام خلک ښځو ته نږدې وي د راتګ لپاره هم مختر کار واخیستلی شو او هم غوی کار وکولای شي مختر خپل برخه پلاس برخه باندې ویشل وی خپل کارونه چې په دغه کې موږ په دغه تعداد خزې ټولې د خیاطۍ په برخه کې په مختلفو برخو کې دوی مهارتونه درلودل ولی هر یوې به یو مهارت یا دوه مهارت پیسته و بیا موږ په سیستم ورته برابر کړ چې مثلا کوم کسان چې خیاطۍ زده ده هغوی ته ګلدوزي ورته کړل چې کوم کسان چې په ګلدوزي پوهېږي هغوی ته باید خیاطۍ ورته کړل چې حتی د ډیزاین په برخه کې د طرحه کولو په برخه کې مختلف نوع برخو چې دغه په لاسو برخو موږ ویشلې وي د ټولو برخو کې یو بل ته دوی روزنې ورکولې استادان هم ورته ټولونه کارونه یې کول او کوم څه چې هلته تولید کېدل موږ بیرته د خپلو کارونو لپاره روزنه استفاده کوله په کور کې هم یو تعداد وي چې موږ سره کار کوو خو تر ډېره زیاته اندازه پورې دغه میفون ټول علاقه درلوده چې دوی باید دفتر ته راشي د موږ لپاره دغه دوه نور مرکزونه موږ ورته جوړ کړي دي چې په همدغه ځای کې دوی هم روزنې ترلاسه کوي او زموږ لپاره تولیدات لري په د ګلدوزي برخه کې د مریو ګندلو برخه کې یا د چرمدوزۍ په برخه کې دغه مختلف برخې کارونه دي چې داخله یا بل خبره چې همیشه ما دې ته حتمی چې خپل کارونو ته باید دوام ورکړم او ډېر ډېر زما د انګیزې لامل کېږي دا چې ډېر شمېر مېرمنې اوس مثلا لوموږ څخه جلا کېږي او خپلو ځانونو ته دوی جلا کار جوړوي شاوخوا 10 تر 15 مېرمنو په همدغه شکل خپل کارونه کړي دي اوس خپل دفترونه لري خپل ځان ته دوی شاګردان لري روزي او دغه تر څنګ آنلاین کارونه دوی شروع کړي دي زموږ کارونه تر دغه اندازه پورې هم انګیزه دوی ته جوړه کړې ده چې خپل پښو باندې ودرېږي یا هم د خپلو مهارتونو نه وکولای شي استفاده وکړي یا حداقل هغه لار چې موږ مخکې وو یا تر همدغه اندازه پورې یا کم یا زیات دوی هم په یو شکل باندې خپل ځان مصروف وساتي سره له دې چې اوس مهال تفاتر باندې دي د ښځو پر وړاندې یا هم د ښځو د تحصیلاتو په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي چې ټول په باندې خبر دي ولې بیا هم افغان ښځې دغه ماته په خپل ځان باندې نه مني یا هم دغه محدودیتونو پر وړاندې درېږي په یو شکل باندې او نه غواړي چې مثلا د تېرو وختونو په شکل باندې چې دوی باندې به یو محدودیت وضع شو دوی به په کور کې ناستلې اوس حتی د کور په منځ کې دوی خپل کارونه کوي نو د دوی دغه کارونه له هم دغه انګیزه دغه جرأت په هر مقتدا توان دې را کوي چې موږ واقعا مخکې لاړ شو او د دې لپاره باید مخکې لاړ شو. نو ډېر کوشش مې دغه د هیله به هم دغه چې موږ خپل کارونه ولایتونو ته هم مقدم او خواغه د وخت په تیرېدو سره معلومي کې خود اوس لپاره
تجارتونه جوړ کړي څنګه شروع کولای شي تاسو په نظر؟
شروعات خو د کم زینم کولای شي کنه، بعض خو ته ډېرې زیاتې ستونزې راځي مخې ته، خو زه وایم چې تاسو کورودان چې کوم دی هغه ستاسو مرسته کې نو ډېر اسانه شي، کو هغه پلار وي، کو هغه ورور وي، کو هغه لکه هسبند وي، نو هغې ته ډېر اسانه. او کو چېرې بیا مطلب څوک هم داسې نه وي نو لږ ته بګرانی خو لکه نه ممکن سم نه وي چې هغې په خپل اړومبې خو خپل کار باندې چې دی فوکس کړي چې د هغې لاس کې صفایي راشي چې بل کسې خوښي نو هغې ته به ضرور چې دی رو رو ته کار ملاویږي او انشاءالله بیا به کار چې کوم دی نو ډېر مخکې ځي.
او تاسو یادونه وکړه چې افغان شذې هم کولای شي چې تاسو تراسي تاسو سره کار کې ګډون وکړي، تاسو په نظر هلته دا اوس چې نوی افغان کډوال راغلی دی پښتونخوا ته، دغه شذې څنګه خپل کاروبار شروع کولای شي؟ آیا دوی ته په تاسو په نظر د حکومت ته خاصه اجازه وی کنه؟
زه غواړم چې ضرور دی وی پکار دي چې دې لپاره یو کوټه وی دا خو سخت وخت کې چې کوم دی موږ له اسیم دی یو بل پکار راتل پکار دی خدا خود غی د پاره ډیر مشکل وخت چې کم نوی خلک راغلي دین وغی ته د زیات معلومات هم نوی مطلب د بازارونو یا د مطلب د مټیریل کنه جدید لپاره داسې پلیټ فارم مهیا شي چې اغه تپته وی چې کم سیزن چرته ملاويږي او اغه اسانتیاګان پیدا کړی شي. نو دغه چې دی کنه هنر ټیلنټ د خو په هر انسان کې دی، الله تعالی چاله ډیر زیات ورکړي چاله کم ورکړي خو وی خو ضرور چې کله دې ته دا اسانتیاګان شي نو بیا کاروبار شروع کولو کې هغه مخکې بوتلو کې به هیڅ قسمه زمیم چې مشکلات بنه وي.
مننه شایسته جانې، تاسو مخکې د واک یادونه هم وکړه، دغه د شذو د پاره یو پلیټ فارم دی په پښتونخوا کې چې شذې پکې راټولېږي، تاسو په نظر دغه پلیټ فارم څومره زمينه یا فرصت برابر کړی دی د شذو د پاره چې هغه یو ځان ته کاروبار ورکړي یا بل د یو د بل سره نتورک وکړي یا یو شبکه رامنځته کړي یو معلومات شریک کړي یو د بل سره؟
بالکل، تاسو ډیر ښه طرف ته چې کوم دینو زما پامبو ته زما بالکل دا خیال دی بارے کې خبرو کوله ته چې څنګه ما ویلو چې د دې ټول مشرانو ډیر ډیر شکریا دا کوم چې چا دا پلیټ فارم جوړ کړی دی چې د خوځو لپاره پکې دومره مفیدی خبره پکې ډیسکس کیږي، ډیر ښه ټاپک پکې راشي او بل دا خځې ډیر زیات مخلص دی یو بل ته چې څنګه خځې دی یو بل په دوک درد باندې پويږي نو ډیر زیات چې مرسته کوي. زه خو د ټولو نمونه به ډیر زیات چې ګرانی خو چې کوم سره زما انټریکشن شوی دی کوم چې زه پیژنم نو هغه ما سره ډیر زیات چې دی هیلپ کړی دی، مطلب په خبرو کې لکه موټیویشن مین شیز دی کنه چې هغه تاسو د یو سیسته یو کس له خیال کې او بیا تاسو له حوصله افزایو کې. نو زه به جمیله بیبي یادوم چې هغه ډیر زیات خپل خبرې کوي د خوځو د مخکې تلو لپاره هغه ډیر زیات لکه ښه طریقې سره چې کوم دی نو هغه خپل خبره پیش کړي پکې هر ژوېسال چې هغه ډیر زیات خپل طریقې سره چې کوم دی نو لکه د خوځو د مخکې تلو لپاره چې د اواز چې دی ډیر زیات نمونه دي چې ما ته دې ټیم کې یادېږي نه خو واک چې کوم دی نو هغه د خوځو په دې کار شروع کولو کې یا د دې په حوصله اوچتولو کې ډیر زیات کار کړی دی.
مرزی جان، استاس څخه دا پوښتنه کوم چې هغه شذې چې غواړي چې د دا ډول تجارتونو سره یو ځای سي لکه استاس چې دی یا نور، دوی چیرته ولاړ سي، څنګه کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل کارونه تر دغه تجارتونو پورې ورسوي؟
دا چې دوی جواز لري او کنه پرې به خود ډیر زیات معلومات ولرم، مله ډیره کسان دي چې خپل کور کار کوي، مثلا نور خلکو سره دوی قراردادونه لري، کوم کسان سره چې په تماس کې دوی خپل کور څخه کار کوي په کور کې فکر نه کوم چې جواز اخیستو د شان تضرورت وي، دوی خپل کورونو کې جامعه تولیدوي جوړوي بیا هغه په دوکاندارانو باندې خرڅوي یا هم نورو هیوادونو ته کسان پیژني لوګوی سره تماس کوي په هغوی لوګوی سره یو ارتباطي لار لري. او راځم د تاسو بلې پوښتنې ته، هر هغه کس چې کار نوی شروع کوي نو مهمترین برخه دغه ده چې اول د بازار ارزیابي وکړي، اول خپل ځان مطمئن کړي او ټول شایانو د ځان فوکري ترغو روسته کولای سی کارونه شروع کړي. کوم کسان چې تجربه لري لغوی سره حتما باید ناست ولري، لغوی نه باید مشوره واخلي، لغوی نه باید پوښتنه وکړي چې کوم ځای نه شروع کړي. زما تر ټولو لوی ستونزه دا و کوم پرمختګونه چې ما تر اوسه باید کړی و یا هم ونه کړل، بدبختی په همدغه ځای کې و چې زه خپل پلار باندې نه پیدم سمه، علاقه مندي می درلوده، امکانات می درلودن ولی تجربه می نه درلوده. مخکې دې لدی چې زله چا سره خبري وکم یا مشوره وکم یا د بازار ارزیابي وکم، زراغه بازار ته کار می وکم، زما ډیره زیاته سرمایه پکې مصرف سو. اوس مال فکر کوم شاید زما په همدغه وخت کې په همدغه څلورو کلونو کې $1,000,000 یا $1,500,000 مصرف سوی وی، ولی کوم پرمختګونه چې بیا ما کړی دي دغه پیسې په مقابل کې بیا هیڅ شی هم نه دي. یوازینه علت دغه و چې ما تجربه نه درلوده. اوس که زه وغواړم چې یو بل کاروبار د دې ترڅنګ شروع کړم، زه کولای سم حتی له $0 نه شروع کړم، حتی په $1,500 کولای سم شروع کړم. یعنی د یو کاروبار د شروع کولو لپاره مهمه نه ده چې ډېر سرمایه باید ولري، په یو عادي سرمایه باندې په کم امکاناتو باندې حتی په یو دوه شیم چې پلاس کړي ولري او لغنه کار شروع کړي، دا کولای سي ډېره ښه نتیجه د راتلونکي لپاره ولري. ډېری کسان په دې باور دي چې ولا موږ یا پیسې نه لرو یا سرمایه نه لرو یا ټول دغه امکانات نه لرو. دغه مېرمنو چې موږ سره د موږ ترڅنګ دا کارونه شروع کړل، د دوی لپاره اول زمينه سازي چې ما وکړه دا و چې دوی ته مې وویل تاسو په خپلو کورونو کې یو دوه درې ډیزاینونه هر څومره چې توان لري جوړ کړئ، راسته زه یې تاسو ته خرڅوم. دا کار مې د دوی لپاره وکړ، مثلا درې جوړه کالي، څلور پنځه جوړه کالي مې دوی ته خرڅ کړل، دوی خپله ګټه واخیستله. ګټه چې واخیستله بیا یې هم په همدغه برخه کې ولګوله، تر هغه اندازې پورې چې اوس هر یو خپل ځان لپاره کاروبار لري. نو مهمه دغه ده کوم کار چې شروع کیږي دغه په اړه باید پوره معلومات ترلاسه شي. دغه لپاره باید ما څه پلان برنامه چې نیول کیږي له شروع کېدو مخکې باید ولري، داسې نه چې اول د کار شروع سي بیا پس لغه د پلانونه او برنامه ورته ونیول سي. موفق کار یا موقع کار چې بریالي کېدو ته رسیږي یا هم ریسک ډېر زیات کم، یا هم دغه ده چې په کم امکاناتو ډېر څه وکولی سي نتیجه ترلاسه کړي او له بازارونو نه معلومات ولري او دغه په موقع کاروبار کې دوی مشورې له مخکې نه ولري او کومه بعد تجربه چې ما درلوده او کوم شانس چې ما د چټک پرمختګ مخه نیوله، هغه ټول شاندي نوې کسان چې کارونه شروع کوي خامخازه دا ور سره شریک کوم چې په دغه موارد باندې اول تاسو کار وکړي بیا تر وروسته کارونه شروع کړي. ځکه د څه کسان چې کاروبار شروع کړي دغه نوم ډیر زیات هر روزایونو ترسیږي، خلکو آشنایی ور سره ډیریږي، ولی یو وخت دوی متوجه کیږي چې جواز نه لري. د جواز درلودل د یو کاروبار لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ما تر دوو کلونو چې کارونه کول جواز مینه درلوده متاسفانه. پس لغه چې ما جواز وغوښتل وایختم، ځکه د لورا په نامه زما کارونه ډیر زیات مشهوره سي و په همدغه نامه پیژندل کېدل. کله چې ما جواز اخیسته په سیستم کې د لورا نمونه ثبتول، تر نه کېدل چې ما په همدغه نامه باندې کارونه ته ادامه ورکړی وای، زه مجبور وم چې دیتا یا پسوند پیدا کوم یا پیشوند پیدا کوم تر څو وکولای سم دا باید ثبت راجستر سي. دغه یو اساسي ستونزه و. جواز ما باید په درې ورځو کې اخیسته وای، زه درې میاشتې څلور میاشتې دغه لپاره سرګردانه ګرځیدم. نو بهتره دغه د هر هغه څوک چې کار شروع کوي کومه برخه کې چې دوی د کار کولو نیت لري یا علاقه مندی لري یا غواړي چې په برخه کې پیل وکړي، باید هغه کسانو سره خامخا خبرې وکړي چې هغوی په موقعو مواردو کې په موقعو برخو کې تجربه لري او د هغوی له تجربو باید استفاده وسي.
ډیره مننه، ډیره ګټوري مشورې مو ورکړې مرزی جانی. د مرزی جانی او شایسته جانی دواړو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شې خبرونه هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو په خدای سپارم.